که به نظر می رسد ترامپ این تشنج را کنار گذاشته.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. زه صفي الله ستانکزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. پاناما له متحدو ایالاتونو څخه ایستل شوي لسګونه کډوال چې افغانان هم پکې دي خوشي کړي. پاناما د بشري حقونو د ډلو له څو اونیو شکایتونو او نیوکو وروسته د شنبې په ورځ لسګونه کسان چې له څو اونیو راهیسې په یو لرې پراته کمپ کې ساتل کېدل خوشي کړل او هغوی ته یې دېرش ورځې مهلت ورکړ چې د منځنۍ امریکا له دې هېواده ووځي. د حیات الله اوماخ په نوم یو افغان کډوال چې په دې ډله کې خوشي شوی اسوشیتد پریس خبري اژانس ته ویلي، نه په پاناما کې د اوسېدو لپاره پیسې لري او نه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته ستنېدلی شي. د پاناما چارواکو ویلي ایستل شوي کسان د اړتیا په صورت کې کولی چې په دې هېواد کې د استوګنې ویزې تر شپېتو ورځو پورې تمدید کړي، خو اوماخ وایي دی هم د نورو کډوالو په څېر نه پوهېږي چې څه وکړي. د اسوشیتد پریس د راپور له مخې له امریکا څخه د ایستل شوو کډوالو له ډلې 15 کسان خوشي شوي، خو لسګونه نور لا هم په کمپونو کې ساتل کېږي. د هوا پیژندنې ادارې د راروانې چهارشنبې تر ورځې پورې د هېواد په بېلابېلو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلابونو د راوتلو اټکل کوي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت نن په یو بیان کې وویل سبا د کاب یهود له شلمې د کاب تر 22 پورې د هلمند هری رود شمال پنج او آمو او کابل په سندیزو حوزو کې د نسبتا تیزو بارانونو واورو له کبله د سیلونو د راوتلو احتمال شته. په بیان کې په ځانګړي ډول د اروزګان، زابل، هلمند، کندهار، بادغیس، هرات، غور، جوزجان، فاریاب، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار، کندوز، پکتیا، خوست او لغمان په سندونو کې د اوبو د کچې د لوړېدو خبرداری ورکړل شوی دی. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه بحث وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما نن په یو بیان کې ویلي دا غونډه سبا د کابل په وخت شپې په 12:30 جوړیږي او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روز اوتن بایوا پکې وینا کوي. د یوناما په بیان کې د دې غونډې د اجنډا دقیقه یادونه نه ده شوې، خو بشري حقونه په تېره د ښځو پر تعلیم او کار د طالبانو بندیزونه هغه مهمه موضوع ده چې ملګرو ملتونو په تېرو څکم څلورو کالو کې بیا بیا خبرې پرې کړې دي. د امریکا د پټو خدماتو یا سیکرټ سرویس افسرانو یو وسلوال سړی سپینی ماڼۍ ته نږدې په ډزو ویشتلی دی. د پټو خدماتو اداره چې د امریکا د ولسمشر او نورو جګپړو چارواکو امنیت نیسي په یو بیان کې دا پیښه تایید کړې ده. ویل کېږي چې دغه کس له انډیانا څخه سفر کړی و او یک شنبه سهار وختي سپینی ماڼۍ ته نږدې له افسرانو سره ډزې تبادله کړې. د پټو خدماتو په بیان کې راغلي چې له دغه مشکوک وسلوال پرته نور څوک په دې پیښه کې نه دي ژوبل شوي. وسلوال کس وروسته روغتون ته رسول شوی او وضعیت نامشخصه دی. د پیښې په وخت کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې نه و، بلکې په فلوریدا کې و. ولسمشر ترامپ په فلوریدا کې ډیر وخت په خپل ماڼۍ مارلاګو کې تیروي او په سوریه کې د تیرو دوو ورځو په نښتو کې د وژل شوو کسانو شمیر له زرو تنو اوښتی دی. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې نن وویل پر هغو 145 ملکیانو سربیره چې له نږدې فاصلې لګېدلې د دولتي امنیتي ځواکونو 115 سرتیری او د مخالفو ډلو 143 وسلوال هم په هغو جګړو کې چې د پنجشنبې په ورځ پیل شوي وژل شوي دي. دا ډله چې مرکز یې په بریتانیا کې ده وایي په لازقیا او د شاوخوا پراخو سیمو کې د برېښنا او د څښاک د اوبو د رسولو خدمات هم په ټپه درېدلي. دا وژنې د سوریې په کورنۍ جګړه کې چې 14 کاله مخکې پیل شوې د تشدد له ډیرو خونړیو مواردو ګڼل کېږي او د نوي حکومت لپاره به چې درې میاشتې مخکې د بشار اسد رژیم وپرځاو او واک ته ورسېد یوه لویه ننګه ونوي. د احمد شاره په مشرۍ سنی حکومت وایي د عملیات د اسد رژیم ته د وفادارو علوي وسلوالو د حملو په ځواب کې پیل کړي دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ. د سر مطلب مو دا دی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت یو وار بیا د افغان ښځو په ملاتړ باندې ټینګار کړی دی. د تورخم د دروازې د بیا پرانیستلو په ارتباط نن د دواړو خواوو سوداګر او قومي مخور مشران سره ناستی او غونډه لري. پرون په لنډی کوتل کې ډریورانو مظاهره کړې وه.
دا تورخم دروازه د زر تر زره درې کړي، ځکه چې په دا کې د دغه طرف پښتنو له دغه طرف پښتنو له ډېر زیات مشکلات دي. تجارت چې کم دی هغه بالکل ټپ ولوړ دی.
د ایران د ویزو په اړه هم تاسو ته ریپورت لرو چې ګڼ خلک په افغانستان کې په تیر بیا په مزار شریف ښار کې د ایران قونسلګری ته ورځي څو ویزې واخلي، خو وایي چې ګڼه ګوڼه زیاته ده.
ولا مخکې مې دوه دفعې تللی وم، کاچا کې خو لارې خرابې، بېکاري ده، وچکاري ده، ولا بس نشته دلته. ویزا باندې ولا مصرف ډېر زیات راځي، تقریبا 15-16,000 افغانۍ.
نور مسائل هم لرو، د سوریې وروستی وضعیت ته به هم کتنه وکړو چې هلته په تیرو درې ورځو کې نښتو له امله لږ تر لږه 1000 کسان وژل شوي چې څه باندې 200 د راپورونو په اساس ملکیان دي.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رابشو. اول مطلب ته، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت یو وار بیا د افغان ښځو په ملاتړ ټینګار کړی. ریچارډ بنت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دی د ښې راتلونکي لپاره د افغان ښځو سره ولاړ دی. په همدې حال کې د بشري حقونو یو شمېر نړیوال بنسټونه هم د ښځو پر وضعیت او پر هغوی مخ په زیاتېدونکو محدودیتو ته تم شوي. یو شمېر افغان ښځو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د خپلو حقونو لپاره مبارزې ته دوام ورکوي، خو د نړیوالو جدي ملاتړ ته اړتیا لري. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي یو وار بیا د افغان ښځو په ملاتړ ټینګار کړی او ویلي دي چې د ښې راتلونکي لپاره د افغان ښځو تر څنګ ولاړ دی. ریچارډ بینټ پرون شنبه د مارچ 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه د افغانستان د موسیقۍ د ملي انستیتیوت له لوري د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د بیا راپورته کیږو په نوم نوې جوړه شوې سندره شریکه کړي او ویلي دي په دې ورځ په نړۍ په ځانګړي ډول افغانستان کې د ښځو ځواکمنتیا، زړورتیا، برابري او لاسته راوړنې نمانځي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق هم د مارچ د 8 په مناسبت په خپل ایکس پاڼه د طالبانو د ښځو ضد سیاستونه غندلي او د افغان ښځو د مبارزې په ملاتړ ټینګار کړی. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیست انټرنیشنل هم د افغان ښځو د حقونو او د دوی د مبارزې په ملاتړ ټینګار کړی. دغه سازمان پرون شنبه د مارچ 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه لیکلي د طالبانو له لوري د دوی د حقونو له ظالمانه ځپلو سره سره افغان مېرمنو خپلو مبارزو ته دوام ورکړی، خو دا مبارزه باید د دوی لخوا یوازې ترسره نشي. د بخښنې نړیوال سازمان زیاته کړې چې یوازې اعلامي او بیانونه بسنه نه کوي، د افغان ښځو د ملاتړ لپاره باید کوټلي ګامونه پورته شي چې غږ یې لا پیاوړی شي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر مېرمنو هم ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو حقونو د غوښتلو مبارزې ته دوام ورکوي، خو نړیوال ملاتړ ته جدي اړتیا لري. له ډلې یوې افغاني مېرمن چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
از جامعه بین‌المللی نړیوالې ټولنې او بیلابیلو حکومتونو نه غوښتنه کوو چې د افغان مېرمنو بنسټیزو حقونو ته پام وکړي او د ښځو د حقونو او ازادیو لپاره لا ډېرې هڅې وکړي.
یو بل افغان پیغله چې د طالبانو د محدودیتونو له امله له زده کړو راګرځول شوې او نه غواړي د امنیتي اندېښنو له امله په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
دا مېرمنې یوازې مبارزه نه شي کولای، د نړیوالو سازمانونو او رسنیو او مدني ټولنو او هغو کسانو ملاتړ ته اړتیا لري چې د دوی غږ نور هم پورته کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد یو وار بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت او افغاني فرهنګ او دودونو له مخې تامین شوي. هغه ادعا چې د نړیوالو او افغان ښځو ته د منلو نه ده. مجاهد پرون د مارچ 8 په خپل ایکس پاڼه لیکلي په یو اسلامي او افغاني ټولنه کې د افغان ښځو حقونه د لویدیځې ټولنې او د هغوی له کلتور سره څرګند توپیر لري چې باید د محاسبې پر مهال په پام کې ونیول شي. طالبانو په 2021 میلادي کال کې واک ته تر بیا ځلې رسېدو وروسته په افغانستان کې د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو پراخ محدودیتونه ولګول چې په وړاندې ښځو په اعتراضونو لاس پورې کړ، خو د طالبانو له لوري دغه اعتراضونه وځپل شول. خو افغان مترزو مېرمنو له محدودیتونو سره سره لا هم په بېلابېلو بڼو په ځانګړي ډول په نامعلومو او سرپټو ځایونو کې د اعتراضونو په دیوالونو د شعارونو لیکلو په ټولنیزو رسنیو کې د کمپاینونو په کولو ویډیوګانو رسامیو او نورو لارو نه په ګټې اخیستنې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلروش ساته.
د رسنیو یو شمېر ملاتړي سازمانونه وایي په افغانستان کې خزینه خبریالان له داسې ستونزو سره مخ دي چې تصور یې نشي کېدای. د بیان د ازادۍ کور او د افغانستان د خبریالانو مرکز چې دغه هیواد کې د خزینه خبریالانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی. په همدې حال کې ځینې خزینه خبریالان وایي له ګڼو محدودیتونو سره سره لا هم خپلو دندو ته دوام ورکوي، خو ځینې بیا ادعا کوي چې د طالبانو د محدودیتو له امله بی دندو شوی دی. جزیات لعبد سپوگمه اورو.
د رسنیو یو شمیر ملاتړي سازمانونه وایي چې په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د افغانستان د بیان ازادۍ کور د شنبې په ورځ د مارچ اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې په افغانستان کې ښځینه خبریالانې له داسې ستونزو سره مخ دي چې تصور یې نشي کېدای. خو په بیان کې راغلي چې نیونو، ګواښونو او تاوتریخوالي سره سره لا هم دوی د حقیقتونو په رابرسېره کولو سره مخکښې دي. دا بنسټ زیاتوي له کله نه چې طالبان په دغه هیواد کې بیا واک ته رسېدلي په افغانستان کې شپږ اتیا سلنه ښځینه خبریالانې بې دندو شوي او یا هم نشي کولای په آزاد ډول په رسنیو کې کار وکړي. په بیان کې راغلي چې په دې موده کې ګڼې خبریالانې ګواښل شوي، وهل شوي، آن بندیانې شوي دي او اوس له اقتصادي ستونزو، ویرې او رواني فشارونو سره لاس او ګریوان دي. د بیان د ازادۍ کور دغه شان زیاتوي چې په ډیری ولایتونو کې هیڅ خبریاله مېرمنه نشته او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د ښځینه خبریالانو د خوندیتوب او پیاوړتیا لپاره جدي اقدام وکړي. د بدخشان ولایت اوسیدونکي او خبریالي چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل.
خانم ها برایت ایجاب کامل
سره ردی چې د حجاب پر آیت اول سره خصو تا درسنه یو د کار اجازه شته. خو زموږ په ولایت کې خزی اواز لکور در رادیو لپاره کار کولی شي. دفتر ته د تګ اجازه نشته. ژوندۍ خبرونه منه دي او د امکاناتو کمښت او درسنه یو اقتصادي ستونزې زموږ لپاره لوی ننګونې دي. موږ اوس له کوم امتیاز پرته اواز د علاقې له مخې کار کوو.
همراهشان همکاری میکنیم.
د پروان ولایت یوې اوسیدونکي او خبریالې هم چې د ورته ستونزې له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل.
څه موده مخکې بې دندې سوم. هغه رسنۍ چې ما پکې شکار کاوه د اقتصادي ستونزو له امله وتړل سوه. د ښځینه خبریالانو لپاره دنده پیدا کول خورا ستونزمن کار دی، ځکه رسنۍ هغوی ته ډېر لږ فرصت ورکوي.
د طالبانو حکومت وایي چې دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو پر بنسټ له خبریالانو او رسنیو ملاتړ کوي. خو د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو له لوري پر ښځینه خبریالانو لګېدلي محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. د دې مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشرې سمیې ولیزاده ازادي راډیو ته وویل.
با گذشته بیش از
په تیرو دریو کلونو کې طالبانو د رسنیو د محدودولو لپاره دوه ویشت کړنلارې صادر کړې دي چې وایې د ښځو په اړه دي. هغوی نشي کولای خبرې غونډو کې ګډون وکړي، نارینه مېلمانه راوغواړي، یو نارینه همکار سره خپرونه وچلوي او په ځینو ولایتونو کې ښځې له رسنیو محرومې شوي دي.
محروم شوه
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت دغه شان په ټلویزیونونو کې ښځینه ویونکو ته ویلي چې باید مخونه یې هم پوښلي وي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
نن په تورخم کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرو او قومي مخاورو ترمنځ ناسته شوې ده. د راپورونو په اساس د دغې ناستې هدف د تورخم د خلاصون لپاره دواړو خواوو حکومتونو ته وړاندیزونه و. دوی ټینګار لدی چې باید د تورخم دروازه ژر تر ژره د خلکو همدارنګه د ترانزیتي تګ راتګ په مخ باندې خلاصه شي. څه باندې دوه اونۍ کېږي چې د تورخم دروازه تړل شوې ده او وخت ناوخته د دواړو غاړو پوله ساتو ځواکونو له یو بل سره نښتې هم کړي چې دې مسلې کړکېچ لا پسې اوږد کړی دی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت له لوري د تورخم د دروازې د بندېدو نن شپاړسمه ورځ، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي نن به د دواړو لوریو سوداګر او قومي مشران د دې ستونزې د دایمي حل په هدف ناسته وکړي. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي د یک شنبه په ورځ غرمه مهال ازادي راډیو ته وویل.
او نن یو ته د تجارانو قومي خلک د هغه طرف او دې طرف نه تورخم ته تللي دي چې هلته په دې ارتباط باندې جلسه وکړي. بل اخره په دې باندې فکر وکړي چې د دایمي حل لپاره دواړه طرف سکتور خصوصي څه پیشنهادات او څه خواست لري د خپلو دولتونو. نو په دې ارتباط باندې تناسب دولت پکې مداخله نه کوي، دولتونه پکې نشته، نه د پاکستان او د افغانستان.
پرون هم د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او پنګونې خونو او سوداګرو په تورخم کې د رامنځته شوې ستونزې په اړه آنلاین غونډه کړې وه چې یوه پریکړه د همدې غونډې جوړولو. اخوا د خیبر پختونخوا د لنډي کوتل یا لوړګي بازار لسګونه اوسیدونکو پرون ناوخته د هر ډول تګ راتګ په مخه د دغه دروازې د خلاصون په موخه لاریون کړی و. دوی چشمیري لسګونو ته رسېده د تورخم دروازې د خلاصېدو شعارونه ورکول. لاریون کوونکي وایي د تورخم لارې بندېدو دواړو لوریو ته سوداګري اغېزمنه کړې او ځایي اوسیدونکي له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. یو لاریون کوونکي او د لنډي کوتل بازار اوسیدونکي تجریګل افریدي چې د تورخم پېښور په لاره ټیکسي چلوي ازادي راډیو ته وویل تورخم د دوی لپاره د نفقې د ګټلو وسیله ده او د دغې لارې د بندېدلو له امله له تېرو شپاړس ورځو راهیسې ډېری خلک بېکاره شوي دي.
او دغه پروټیست مقصد هم دغه و چې موږ حکومت له دا اپیل دی چې دا تورخم دروازه د زر تر زره درې کړي، ځکه چې په دا کې د دغه طرف پښتنو له او د یخ طرف پښتنو له ډېر زیات مشکلات دي. تجارت چې کوم دی هغه بالکل ټپ ویلوړ دی، خلکو کاروبارونه نشته دی. او دلته ډېرې غټې فیملی اوسیږي چې هغوله د هغو د یوې ټیم د ټیکاله دا رقم بیا نه لګي چې دا دروازه بند شي، ځکه چې د دغه نه روزي ورو
د تورخم دروازه د 13 فبروري میاشتې په 21مه د پاکستان حکومت له لوري د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شو. پاکستان تور پوری کوي چې دا دروازه د طالب ځواکونو له لوري په یو ممنوع ځای کې د وی پوسټي د جوړولو په خبرګون کې تړلې. خو په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار ویلي چې دوی په خپل خاوره کې د تاسیساتو د جوړولو حق لري. د دروازې له تړل کېدو وروسته په وقفي ډول درې پر لپسې شپې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ درنې نښتې هم وشوې چې لامل یې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله هم واوښته. د تورخم لارې د بندېدو او دغو نښتو له امله ډېری ځایي اوسیدونکي هم له خپلو کورونو بې ځایه شوي، ناروغان او مسافر جدي ستونزو کې دي او د دواړو خواوو سوداګرو ته هم درانه تاوانونه اوښتي دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغه لارې د تړل کېدلو له امله په ورځني ډول سوداګرو ته شاوخوا $1,000,000 زیان اوړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ورسته لاغه چې په سوریه کې سلګونه کسان په نښتو کې ووژل شول، موقت ولسمشر احمد شرع د سولې لپاره غږ کړی. مخکې راپور ورکړل شوی و چې په لاذقیه ښار کې دولتي ځواکونو او د پخواني رژیم د پلویانو ترمنځ نښتو کې له زرو ډیر کسان وژل شوي دي. په عین حال کې ویل کېږي چې په دې ساحلي ښار کې نښتې دوام لري. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د مدیترانې په سواحلو کې د سوریې په بندري ښار لاذقیه کې جګړه اوس هم روانه ده، موقت ولسمشر احمد الشرع نن وویل چې هیوادوالې باید ملي وحدت او په ملي کچه سوله وساتي. د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی او جګړه ساري نن راپور ورکړ چې د دولتي ځواکونو او د تیر پرزیدلي رژیم د پلویانو ترمنځ د تیرو دوو ورځو په نښتو کې له زرو ډیر کسان وژل شوي دي. الشرع په یوه ویډیو کې چې نن رسنیو خپره کړه وویل د سوریې خلک په سوله کې ژوند کولی شي او ډاډ یې ورکړ چې سوریه د خپل طبیعت له مخې پایي. نوموړي دا څرګندونې د پلازمینې دمشق په المزه ناحیه کې چې د ماشومتوب ژوند پکې تیر کړی دی په یو جومات کې کولې. هغه وویل څه چې اوس مهال روان دي هغه ننګونې دي چې تمه یې کېدله. د سوریې امنیتي سرچینو ویلي دي چې په تیرو دوو ورځو کې لږ تر لږه 200 سرتیري پرزیدل رژیم ته د وفادارو پوځیانو پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. د سرچینو په وینا د عملیات دولتي ځواکونو د پنځشنبه په ورځ پیل کړل. دا عملیات هغه مهال په انتقامي وژنو بدل شول چې د سوریې د نویو مشرانو زرګونه پلویان د دولتي ځواکونو د ملاتړ لپاره له بیلابیلو سیمو څخه د لاذقیه ساحلي ښار ته ورسېدل. چارواکو د علوي اقلیت د استوګنې په کلیو او ښارونو کې د لسګونه ځوانانو د صحرایي اعدامونو او د هغوی پر کورونو د حملو پړه پر هغو کسانو اچولې ده چې د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره لاذقیه ته تللي او د اسد پلویان په دې هیواد کې د شویو جنایتونو مسؤل بولي. ویل کېږي چې د دې صحرایي اعدامونو په ترڅ کې د 250 په شاوخوا کې کسان وژل شوي دي. د سوریې امنیتي سرچینو پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل چې نښتې تېره شپه هم روانې وې او په دې ترڅ کې وسلوالو ډلو پر امنیتي ځواکونو ډزې کولې او ساحلي سیمو ته د غځېدلې لویې لارې په اوږدو کې پر موټرو حملې کولې. د یوه امنیتي چارواکي په وینا د اسد پلویانو خپلو حملو ته زور ورکړی او د تیرو څلورویشتو ساعتونو په اوږدو کې پر ګڼو عامه تاسیساتو چریکي حمله کړې دي. دا چارواکي وایي چې د وسلوالو د برېښنا اصلي سټېشن ویجاړ کړی چې له کبله د لازقې ولایت په ځینو برخو کې د برېښنا بهیر پرې شوی او همداراز د اوبو رسونې یو سټېشن او د تیلو څو زیرمو ته هم زیان اوښتی دی. دا وژنې د سوریې په کورنۍ جګړه کې چې 14 کاله مخکې پیل شوه د تشدد له ډیرو خونړیو مواردو ګڼل کیږي او د نوي حکومت لپاره به چې 3 میاشتې مخکې د بشار اسد رژیمو پرځاو او واک ته ورسید یو لوی ننګونه وي. د اسد د کورنۍ د 13 واکمنۍ د 2023 کال په دسمبر میاشت کې وروسته له هغه پای ته ورسېده چې د الشاره په مشرۍ مخالفو وسلوالو ډلو د ناڅاپي حملو په ترڅ کې ګڼې سیمې ونیولې او بیا پلازمینې دمشق ته ننوتل. د پولیسو یوې سرچینې رویټرز خبري اژانس ته وویل د لازقې په غرني ولایت کې چې پراخ ځنګلونه او پیچلې اراضیې د وسلوالو مخالفینو له عملیاتو سره مرسته کوي، دولتي چارواکو د خپل حضور د پیاوړي کولو لپاره هلته اضافي سرتیري استولي دي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غواګیاست. په داسې حال کې چې له ایران نږدې هر ورځ افغان کډوالو باندې د محدودیتو د زیاتولو ناسم چلند او اجباري استلو راپورونه خبريږي، بیا هم په افغانستان کې دغه واده قونسلګریو مخ ته ډیر ځوانان د ویزې اخیستلو لپاره ټولیږي. د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل آن پېشلمي کې د قونسلګری مخته د ویزې د اخیستلو لپاره خلک ورځي. یو شمېر ځوانانو دا هم ازادي راډیو ته ویل چې په وار وار له ایران ایستل شوي خو بیا هم اړ دي چې لاړ شي، خو دا څه ډول مجبوري ده؟ جزئیات د عابد سپوږمۍ په یو راپور کې اورو چې د ځوان په غږ پیلېږي.
دی شبه ما ساعت 4 بجه شب آمده بودم تا 12 بجه روز منتظر بودم اما نوبت ما نرسیدن متاسفانه.
دی بلخ ولایت د مزار شریف کار اوسیدونکو احمد الله دای چې ایران ته د تلو په موخه د دې هیواد د قونسلګرۍ مخې ته ویزې اخیستلو ته انتظار باسي. د دې یکشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې وکړې. د مزار شریف بل اوسیدونکو هم چې نغواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي په همدې ورځ یې ازادي راډیو ته وویل
کله چې کنسول ته مراجعه کوو متقاضیان زر یو نیم زر کسان وي، خو د ورځې 150 یا 300 پاسپورتونو ته ویزې ورکول کیږي چې ځوانان یې ډېر له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
دا ځوانان وایي چې د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله غواړي ایران ته ولاړ شي. د دوی له ډلې د ننګرهار ولایت اوسیدونکو میرزمان هم ازادي راډیو ته وویل
په دې خاطر مونږ زو ایران د جدل ته افغانستان کې اقتصادي حالت بیخي خراب دی، پایټکه اورته خدل شوی نه کار شته نه روزګار شته، ورځنی مصرفونه بیخي زیات دي او مونږ غواړو چې کار لپاره لاړ شو. دلته کار نشته، د کورنۍ مشکلات ډیر دي، اقتصادي مشکلات ډیر دي، قرضداري نه ډیر دي.
د کابل اوسیدونکو اظهار الله بیا یو بل افغان ځوان دی چې وایي په زلونو له ایران ایستل شوی خو بیا هم غواړي هغه هیواد ته ولاړ شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ولا مخکې مې دوه دفعې تلم کاچا کی خو لارې خراب وي، بیکاری ده، وچکاری ده، ولا بس نه شدلته ویزه باندې ولا مصرف ډیر زیات راځي، تقریبا 15,000 افغانۍ راځي او بس مونږ ول سیستم برابرې وسم نشته د ویزه او پاسپورت لږ مجبور یو چې بس کاچا کی ولر.
دا په داسې حال کې ده چې قاچاقي لارې له ګڼو ستونزو او د مرګ له ګواښونو سره مخ دي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې بیکاري او د خلکو ستونزې پراخې شوې دي. دغه افغان ځوانان د طالبانو له حکومت غواړي چې په هیواد کې دننه خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. د طالبانو حکومت ویاندویانو که څه هم په وار وار په هیواد کې دننه خلکو ته د کاري زمینو د برابرولو خبره کړې او ویلي دي چې دوی په دې برخه کې یو شمېر اقدامات کړي خو خلک یې کافي نه بولي. هلته ایران کې هم نږدې هر ورځ افغان کډوالو باندې د محدودیتونو د زیاتوالي ورسره د ناسم چلند او د دوی اجباري ایستلو راپورونه خبريږي. د ایران په ډیرو ولایتونو کې افغان کډوالو ته د کورونو په کرایه ورکول منع شوي، کار نه ورکول کیږي او په ځینو ولایتونو او ښارونو کې نانوایانو کې پر دوی د ډوډۍ پلورلو په ګډون ګڼ نور خدماتي محدودیتونه هم لګول شوي دي. ازادي راډیو د دوه ستونزو او محدودیتونو په اړه په ځلونو راپورونه ورکړي دي. ایرانی چارواکو خبرداری ورکړی چې د افغان راجستر شویو کډوالو اقامه د همدې کال تر پایه کار ورکوي او تر هغه وروسته به افغانان له خپلې خاورې وباسي. ایران په تیر یو کال کې شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال چې قانوني اسناد یې نه درلودل له خپلې خاورې ایستلي دي.
د کونړ اوسیدونکو وای په تیرو جګړیزو لسیزو کې پاکستان لسګونه کیلومتر خاوره لاندې کړي. د سیمې اوسیدونکو وای په خوابه چې دوی د ډیورن تر کرښې ځانونه رسول نو ورته به دوه ورځې مزل کوو، خو اوس یې د کورونو پر سر اغزن سیم غځول شوی او د پاکستان پوستې جوړې دي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
په کونړ کې د ډیورن کرښې سره نږدې پراته ولسونه وایي په تیرو جګړیزو کلونو په ځانګړي ډول د نړیوالو ځواکونو په شتون کې د القاعده او نورو وسلوالو ډلو خلاف د عملیاتو په بهانه پاکستان لسګونه کیلومتره وړاندې راغلی او په دې پلمه حاکمې نقطې نیولې دي. د خاص کونړ ولسوالۍ وسیدونکي بارام خان ازادي راډیو ته وویل
کوم ځای معنی چې په خوانیز منګه د جهاد د غوونو مونږ ته به د خاپک نه خوا تور تیګه او ته وای اغه کې زما غوندونه ویل تاسو د ماجر فاسي کې په خپل خاورا واړوي نو سره غد زمونږ د کوټې په سر پروت دی. نو 55 کیلومتر د کونړ خاورې تر نه وته دی.
بهرام خان وای د کرخې بل غاړې ته یې زمکي کلی او خپلوان پاتې دي. په خبرې د اغزن سیم غزولو او د پاکستان لوري د خلکو په تګراتګ لګیدلو بندیزونو ترې هغه هرڅه پاتې کړی دي.
موږ دره د لاس ورکړه، موږ ریتاړه د لاس ورکړه، موږ اوغوز دره د لاس ورکړه، موږ تورخیل د لاس ورکړه. دا چې د کونړ شاته دي، موږ شندره د لاس ورکړه، موږ غیرډن د لاس ورکړه، موږ انارګي د لاس ورکړه. هغه د ګوشتې ولسوالۍ
پاکستان لوړاندې راتګ ارګ هم خبر کړی و. په خبرې نه نړیوالو ځواکونو په خلاف قدم پورته کړ او نه هم افغان حکومت قومونو ورسره د پوستو جوړولو او پرمختګ خلاف جګړه هم وکړه، خو د ملاتړ نشتوالي په وجه ناکام شول.
د ممان در ټول قامونه شالای و ولای و مایا و سرکند او د کوکافل پوری دا مرګډی شو او د مایا په سر او په نارګي غخم ته واړول چې بیا کله جنگ بند توانه وته نو تقریبا چې دریم په شهیدان ورکړو وم په زخمیان ور.
د همدی سیمې او بل وسیدونکې ګل رحیم راته وویل ل دوی څخه په خوا د ډیورن کرخه ډیر لري و او تر هغه ځای به دوه ورځې په پخو مزل کوو، خو اوسی کورونو ته را رسیدلې ده.
دسې وختو چې موږ به د شالۍ درې نه روان شو، دوه ورځې مزل به موږ پیدا کوو به د پاکستان تک به تر سیمه. دا هغه وخت پورې چې څو امریکایان کله رال نو ورو ورو را روان شو. دلته القاعده دي، هم دغه زموږ وطني خلک او دلته دادي او دلته دادي، حتی دا چې زموږ د کوټې د پاسه نه دي، وای ځکه چې په خاپک کې وو زموږ د کوټې د پاسه دی.
د ناړۍ ولسوالۍ یو قومي مشر چې د نوم خودلو او غږ ثبتولو څخه ډډه کوي وایي د ظاهر شاه او د سردار محمد داود خان په حکومت کې د قومونو او قبایلو چارو اداره کې دنده ترسره کوله. د هغه په وینا په افغانستان کې د جګړو پیل کېدو وړاندې د باجوړ په ښار کې د قبایلو دفتر او په یکه غونډ کې خونځې درلود چې مامورینو او ښوونکو ته به افغان حکومت معاشونه او امتیازات ورکول. هغه وایي خو پاکستانی حکومت په افغانستان کې د اوږدې جګړې څخه ګټه پورته کړه، د ډیورن کرخې نخې وړاندې کړې او د کونړ خاوره کې وړاندې راغې.
دروژی رنگونه
سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. شمشاد افغان مې کابل خر اوسیدونکو، تر دې دم پورې روژې ډیره ښه تیره شوې ځکه موسم پکې ډیر ښه موسم دی. کاروبار خو داسې د روژې د اول نه نیولې تر لسمه پورې دومره کاروبار نه وي. دوکانونو کې بازارونه په ټپه او دی ولاړې. بعد هغې نه بیا داسې چې د لسم نه نو خلک راوځي امدګین د اختر دپاره نیسي. شکر دی بیا هم دومره کېږي، دغه ژوند ور باندې مخته وړلی شو.
په اوس وخت کې د روژې خوند هم تللی دی. پخوا به د سرخوان پر جماعتي پر شمی باندې خپلې کورنۍ سره ټول راټول، هر اقل لس دولس دیارلس نفره و. په اوس وخت کې ټول مهاجر شوی چوک بیرون هوادو کی دی چوک خو کاند کفرش واغ کورانه نو خانه روزی روزماتی او پشنمی اوس نشته وطن کې سره خوان نشته دی نو خدای ته سواد زاری کو چې بیرته وطن کې هماغه خوشحالی او هماغه خپل کورانه سره او ځای روزماتی پشنمی ودار
د ماخام لږ نږدې کېدو سره د افطار چمتووالی هم یو ښکلی احساس لري او شخصا زه هڅه کوم چې افطار ته ساده خو ویټامین دار خواړه برابر کړم او د روژه ماتي شېبې د آرام دعا او شکر سره تېرې کړم. الله تعالی دې زموږ او ستاسې روژې عبادتونه او دعاګانې په خپل دربار کې قبول او منظورې کړي او د ازادۍ راډیو ټولو اورېدونکو ته خوشحاله او د عبادتونو ډکه روژه غواړم.